ازادي راديو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه د کابل بانک څخه باندې 500 پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړی دي ګڼ شمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د پاکستان پوځ وايي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله 40 تنه مشکوک سخت دریځي وشلوال وژلې دي د وال سټریټ ژورنال راپورونه وايي د امریکا پوځ په پام کې لري چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي خو تر دې مخکې کورني خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو
د هم د مهمو خبرونو سر ټکی په کابل ښار کې د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتول کېدو په تړاو پلټنې پیل شوې په هرات کې د اور لګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلې او د افغانستان د مالیې وزیر د ګمرکونو او ولایتي مصوفیتونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که د فساد مخنیوی ونه کړي له دندې به لرې شي د خبرونو تفصیل د کابل امنی قومندانۍ وایي چې په دې ښار کې د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتولو په تړاو پلټنې پیل کړې دي د امنی قومندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه میرمن نن سهار د سلرمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه فت الله په سیمه کې نامعلومو وسله والو وتښتوله په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې دغه میرمن جرمنۍ ده او نن سهار وسله والو له موټره ښکته او نامعلوم ځای ته یې بوتله د کابل ښار د دننه د اختطاف او ترور ورته پیښې له دې وړاندې هم شوي او خلک یې د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي تر اوسه معلومه نه ده چې دا بهرنۍ میرمن د حکومت وسلوالو مخالفینو تښتولې او که وسلوالو غلو په هرات کې د اور لګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي د دې ولایت امنیې قومندان عبدالمجید روزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه او وی ویل چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین بیا وایي چې د وژل شوو کسانو په وجود کې د مرمیو او چړو نښې هم لیدل کېږي په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي د پولیسو مسؤلین هڅه کوي چې د پیښې جزئیات له خبریالانو پټ کړي او زیاتوي چې اوس د وژل شوو کسانو جسدونه د عدلي طب څانګې ته انتقال شوي دي د افغانستان د مالی وزیر د ګمرکونو او ولایتي مصوفیتونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که د فساد مخنیوی ونه کړي او د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره نه کړي له دندې به لرې شي د مالی وزیر اکیل حکیمی نن دا خبرې د تیرو شپږو میاشتو مالی وضعیت د څېړلو په اړه جوړ شوي پروګرام ته وکړې ښاغلي حکیمی همدارنګه په ټینګار سره وویل چې ګمرکونه باید د مالیاتو په برخه کې ټاکل شوی هدف پوره کړي نوموړي دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې افغان حکومت د عوایدو په برخه کې د ټاکل شوي هدف تر اوسه شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ شاته پاتې دی افغان حکومت دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوې دي دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ
د پاکستان پوځ وايي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله 40 تنه مشکوک سخت دریځي وسلوال وژلې دي دغه حملې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې سوي چې د افغانستان پولې ته څیرمه پرته ناکراره سیمه ده د پاکستان پوځ د تیر میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي پوځ په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې پرون ماپښین په دقیقو هوایي حملو کې په شوال کې 40 ترورستان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي خو د پاکستان د پوځ دغه ادا خپلواکو سرچینو تر اوسه نه ده تایید کړې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو اندښتونه کړي دي چې له کبله یې لږ تر لږه 8 ملکیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان دي د هند د پوځ ویاند ډګرمن مانیش مهتا وویل پاکستاني پوځیانو په تیرو دوو ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمو کې د هند پر پوستو ډزې کړي چې له کبله یې 6 ملکیان وژل سوي او لږ تر لږه 12 نور ټپیان دي بلخوا د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې 2 ملکیان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي دغه جګړې له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې ده دواړه هیوادونه د کشمیر د ملکیت دعوه لري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې له ایران سره پوځي او تخنیکی همکاري پیاوړي کړي. دوی وایي دغه اقدام به وروسته له هغه کېږي چې د تهران په وړاندې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سي. لاوروف دا څرګندونې په مسکو کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر لیدو وروسته وکړې. د روسیې رسنۍ وایي دغو دواړو مشرانو له روسیې څخه ایران ته د S-300 لرې واټن ویشتونکو توغندیو دستګاو د لیږلو پر احتمال او هم د هغو نویو قراردادونو په اړه خبرې کړې دي چې څنګه کولی سي په ایران کې د اټومي انرژي دستګاوې جوړې کړي. دوی د دواړو هیوادونو پر هغو هڅو هم بحث کړی چې څنګه کولی سي په سوریه کې د سولې د توافق منځګړیتوب وکړي. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، د خلیج هیوادونه او د سوریې منځلارو مخالفینو ټولو د روسیې او ایران لخوا د سوریې د سولې لپاره پلان رد کړی، ځکه دوی وایي روسیه او ایران دواړه غواړي بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه پاتې سي. د وال سټریټ جورنال راپورونه وایي د امریکا پاوځ په پام کې لري په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي. د پنټاګون د دغه پلان له مخې به استخباراتي فعالیتونه او د بی پلوټ الوتکو بریدونه تر 2019 کال پورې له اوسنۍ کچې یعنې په ورځ کې له 16 څخه تر 9 پورې ورسوي. په دې اقدام سره به دغه راز په اوکراین، عراق، سوریه، د چین په جنوبي اوبو او په شمالي افریقا کې د څارنې کچه هم لوړه سي. د امریکا هوایي ځواک اوسمهال تر ټولو ډیر د بی پلوټ الوتکو د بریدونو ماموریت پر مخ وړي. په همدې لړ کې د امریکا متحده ایالاتو او دغه هیواد په مشرۍ د ایتلاف متحدانو پرون ویلي چې دوی په عراق او سوریه کې د 24 ساعتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. ګډو ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د عراق له حکومت سره په همغږي د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 هوایي حملې په عراق کې شوي چې د دوی وسایط، د هوان توغونکي، ماشینګڼې او نور تجهیزات په نښه شوي دي. په عین حال کې د سوریه په شمال ختیځ کې د دریو هوایي بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې په یوه تخنیکي قطعه کې د دې ډلې جنگي سنگرونه، پناه ځایونه او نور پوځي وسایل په نښه شوي دي. د عراق صدر اعظم په خپل اداره کې د اصلاحاتو د راوستو د یوې برخې په توګه د کابینې 11 پوستونه لري کړي دي. د اصلاحاتو دغه پروګرام د فساد او ناسم مدیریت تکمولو په هدف پیل شوی چې د حکومت تر لوړ پوړو څوکۍ پورې رسیدلی او اداره یې اغېزمنه کړې ده. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون یکشنبه په یوې اعلامیه کې ویلي چې حیدر العبادی امر کړی چې د کابینې د وزیرانو شمیر دې ژر تر ژره له 3 څخه 22 ته راکم سي. په دې اقدام سره د صدر اعظم د دریو مرستیالانو او څلور وزیرانو د موقف راکمول او هم د څلورو نورو وزارتخانو ادغام شامل دی. د عراق حکومت تر ډیره د خدماتو د کیفیت د ټیټوالي په ځانګړي ډول د برېښنایي ستونزو له کبله په دې وروستیو کې تر انتقادونو لاندې دی. او د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې پر یوه مارکېټ د دولت په هوایي حملو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې ډېری یې ملکیان دي. د یاغیانو تر ولکې لاندې دوه ښارګوټي باندې د دولت پرونۍ حملې د سوریه په جګړه کې تر ټولو خونړۍ ګڼل شوي دي. خبرونه پای
ازادي رادیو او ریچ په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي تر اوسه د کابل بانک څخه باندې 500 پوره وړو خپل حسابونه تصفیه کړي دي. د کندوز ولایت په شار کې د نن د غیر مسؤولو کسانو پر تګ راتک بندیز لګول سو، خو ځایي اوسیدونکي د پوځي عملیاتو او وسلوالو ترمنځ بند پاتې دي.
بزرگونه کسان کورونه وارسوي، مالونه یالته په کورو کې پاتې دي. څلتند مړس
په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانې زیانونه اړولې. په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوو. د پکتیا والی وایي له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او هیڅ ډول سرغړونې پکښې نه تر سترګو کېږي. د دغه ولایت والی ځینو ولسوالیانو ته هم سفرونه کړي دي.
هدف د سفر ځینو او تر څو مور خپل امنیتي ځواکونه واستوي چې دوی دغه ولسوالۍ وژغورل او د خلکو وژغورل.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډراما یو کلیزر ژغونه اورېدل مه هېروي. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي تر اوسه د کابل بانک باندې 500 پوره وړو خپل حسابونه تصفیه کړي دي. د لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال نن په یو غونډه کې وویل چې د دغه بانک له اختلاس شویو پیسو څخه تر دې مهاله 380 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي، خو له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې له یو لړ پرمختګونو سره سره د کابل بانک په قضیه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم په کابل بانک کې د اختلاس د قضیې د بیا څېړلو لپاره څه باندې لس میاشتې تیریږي، خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه څه باندې 500 تنه پوروړي حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د دوشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل د پاتې کسانو د حاضرولو لپاره د پولیسو په مرسته هڅې دوام لري.
از جمله 227 نفری که جدولش به ما ارائه شده بیش از
به حق و یوسل و ویشتو کسان له جمله څخه چې جدول مشترک کړی سوی چې باندې 500 تنه تر دې دمه د پولیسو په همکاري د لوی څارنوالۍ ادارې ته حاضر سوی او د تصفیه د ادارې لالارې خپل پورونه تصفیه کړی دي، او د پاتې کسانو په اړه هم د لوی څارنوالۍ فعالیت د پولیسو په مرسته جریان لري.
جریان داره.
شغلی جلال ویل تر اوسه له اختلاسو پیسو څخه 380 میلیونه ډالر په نقدي توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ په وروستۍ کې د کابل بانک 1555 پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل او ټولو ښاروالۍ ته امر وکړ چې د دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ سو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یې ور بیا برسېره سوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر غلام حسین فخري ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم حکومت یو لړ اقدامات کړي خو هغه ناکافي ګڼي.
پروسه کابل بانک به نظر ما
دی وایز ما په نظر د کابل بانک پروسه یو نسبی پرمختګ شي، خو د قناعت وړ نه دی ځکه چې لا هم زیاته برخه پوروړي نه دي حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. شغلی فخری وایي لا هم یوه زیاته اندازه اختلاس سوي پیسې نه دي ترلاسه سوي او خلک تمه لري چې اختلاس کوونکو ته د مجازاتو سربیره باید دغه زیان چې دولت ته رسېدلی جبران سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې دولت باید د دغو پیسو د ترلاسه کولو لپاره قاطعیت ولري او له بېلابېلو خواو فشار راوړي څو پوروړي د پورونو ورکولو ته اړ سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي سخت سیلابونو له امله د دې ولایت په غني خیلو، دور بابا، نازیان او مومندري ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني تلفات اوښتي دي. د سری میاشتې د معلوماتو له مخې تر اوسه دغو سیمو ته لا مرسته نه ده رسېدلې، خو په پام کې ده چې د اضطراري کمیټې په دې اړه عاجله غونډه وکړي تر څو سیلاب ځپلو ته د مرستو په رسولو تصمیم ونیول سي. په دې اړه نور راپور له سیمې خزموج همکار شاه محمود شنواری راکوي. شنواری صاحب سلام، د سیلابونو په اړه کوم نوی معلومات لري؟
لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل، هغه وروستي ارقام چې تر موږ را رسېدلي دي سرې میاشتې لخوا نه، دوی هغه رضاکارانو چې هلته دغه سروې کړي ده او معلومات ترلاسه کړي دي، په غني خیلو کې 100 کورونه تخریب شوي دي او شپږ تنه وی دي چې د شپږ تنو جملې څخه 1 تن جسد چې دی پیدا شوی دی. دور بابا ولسوالۍ کې تر 60 پورې کورونه یې تخریب کړي دي د سیلابونو له وجې نه. همدارنګه په نازیان ولسوالۍ کې هم 300 پورې کورونه تخریب شوي دي او 3 کسان نیولي دي چې د دوی جسدونه لا تر اوسه نه دي پیدا شوي. په مومندرۍ کې هم خلکو ته ډېر درانه مالي زیان اړولي دي چې په دې ولسوالۍ کې یو بازار و چې دغه بازار دوکانونه یې تخریب کړي، خرابه کړي، دغه سامان او څه وسایل چې پکې وو هغه یې وړي دي، او همدارنګه د چرګانو یو فارم چې شاوخوا 3000 چرګان پکې دی هم له منځه وړي دي. د ولایتي ادارې سره چې دغه په دې اړه مرکه وکړله، د ولایت وینا احمد زیاد وزیر وویل چې دوی ته د ولسوالیو نه راپور رسېدلی دی په دغه 4 ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د ولایتي ادارې په خبره باندې چې دوی اړوند مرستندوی ادارو ته دلس پرلی ترسو په دغه سیمو کې سروي شروع کی او مرستې چې لازم مرستې دي او هغه لومړنۍ مرستې دي هغه باید ساحو ته ورسوي، خو تر اوسه پورې دغه سیمو ته مرستې نه دي رسېدلې او نه کوم د سروي ټیمونه رسېدلي دي. خو ولایتي ادارې ډاډ ورکړ چې دغه سیلاب د پولو ته به عاجل ټیمونه ورشي او دوی سره به مرسته ترسره شي.
ډیره مننه شینواری صاحب. شاه محمود شینواری و چې د ننګرهار د سیلابونو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پکتیا والی وایي له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او هیڅ ډول سرغړونې پکښې نه تر سترګو کېږي. نصرت ارسلا ازادي راډیو ته دغه خبرې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې خپل یې د پکتیا سرحدي سیمو ته سفر وکړ او ډیورن کرښې ته نږدې سیمې یې ولیدې. ښاغلی ارسلا وایي د جنوب ختیځ زون په کچه یوازې د پکتیا په اړونده سرحدي سیمه کې د پاکستان د پوځ سرغړونې سته. دوی غواړي د همدې زون والیان په دې اړه ګډه غونډه وکړي. د پکتیا له والي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې سرحدي سیمو ته د سفر هدف څه و.
موږ د سفر هدف دا و چې هلته تېر پروژه کې جنګ په سمکنۍ او جانخیل کې تېر شو او بعضې کورونه بې ځای شوي وو. موږ د هغوی ته تسلي ورکولو دپاره او هغه بعضې کومکونه چې وو هغه هم ورته ورکول. هدف د سفر دین او تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونه اوستیو چې دوی دغه ولسوالۍ وژغورل او د خلک یې وژغورل. دې سره په څنګ کې موږ پټان ولسوالۍ ته لاړو. تاسو پوهېږئ چې زموږ سرحد د پټان ولسوالۍ کې هم دی او هلته موږ ګمرک هم لرو چې د هغې د مالونه د پاکستان نه راځي. موږ غوښتل چې دې څارنه وکړو، کتنه وکړو چې دغه صفري نقطې سره چا خو تجاوزات نه دي کړي. نو الحمدلله د پکتیا په سرحد باندې کوم تجاوزات په دې ځای کې نشته دي او په هغې ځای کې چې کوم زموږ سرحدي ځواکونه پراته دي د هغوی مالونه هم جیږو.
بلې، تاسو ویل چې ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پکتیا په سرحد کې سرغړونې نشته، اما دا ویل شوي چې هلته پراته امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي. څنګه تاسو دغه ستونزه ولیدله؟
دې کې شک نشته. تجهیزات نو مطلب دوی هغه پوستې چې موږ یادوو، ځکه دوی په خپل لاس باندې بعضې پوستې جوړې کړې چې هغه لاسي پوستې دي. که سړی مقابل کې اخوا ته د پاکستان لور ته وګوري نو هغه مجهز دي او کانکریټي ځایونه لري او تعمیرونه لري. نو واقعا دغه یو ستونزه که ورته وایي یا کمی ورته وایي چې د مرکزي دولت دې کې باید توجه وکړي او غوښتنه موږ کړې ده چې انشاءالله دغه ځایان به هم پاخه کېږي.
بلې، دغه پوستې چې تاسو نږدې ولیدلې او وویل چې د پاکستان د پوستو په پرتله کمزوري دي، تجهیزات هم کم دي، څنګه دا موضوع مو له مرکزي حکومت سره شریکه کړه تر څو په دې برخه کې اقدامات وشي؟
واقعا دا موضوع موږ شریک کړی دی، بار بار هم شریک کړی دی او هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې انشاءالله تجهیزاتو نه مطلب یو خو اسلحه او هغه بېله موضوع ده، ځکه چې هغه عمومي د افغانستان په سطحه باندې تاسو ته معلومات دی چې موږ کوم اسلحه او کوم تجهیزات لرو. یو دغه خپله د بردوباشت د سربازانو چې په دې ځای کې کېږي په دغې باندې مشخص موږ خبره کوو چې دا څنګه په کار دي او هغسې امکانات باید دوی ته مساعد شي تر څو بور دوی په ارامه فضا کې او په حوصلې باندې خپل سرحدونه دفاع وکړي.
بلې، والي صاحب، د غزون په سطحه باندې په پکتیا کا کې داسې سرغړونې وشوې، هغه جګړه هم وشوه په سرحد سیمه کې انګور اډې کې تاسیسات جوړیږي، هلته ویل کېږي چې اوس هم تاسیسات روان دي، که څه هم ستاسو مربوط نه راځي، اما داسې څه اقدام په نظر کې لرئ تر څو همغږي شي له د پکتیکا له والي سره دغه راز د خوست له مقاماتو سره تر څو هغوی هم وهڅول شي او سرحد ته لاړ شي او دا تاسیسات له نږدې وګوري او په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
موږ یو هڅه کړې ده چې د زون د والي صاحبان شریکه ناست ولرو، انشاءالله نږدې ورځو کې به ولرو. دغه مسایل به ټول مطرح وو چې موږ څنګه کوو چې په شریکه باندې دغه موضوعات او مسایل مخه ونیسو او مرکز سره په شریکه او په یو خله باندې خپل مسایل مطرح کړو تر څو پورې هغوی اماده کړو چې دې مخنیوی وشي.
او په تېرو کلونو کې د پکتیا په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خوا توغندي راورېدل او توغندي راتلل د کونړ او ننګرهار په څیر، څنګه اوس ورځو کې داسې څه شته؟
تاسو پوهېږئ سکم درې میاشتې شاوخوا کېږي چې موږ راغلي یو، په دغه ورځو کې خو داسې چې موضوع رسېږي حادثه نه راغلي چې دا خوان توغندي دی خو ته ورول شوي.
د پکتیا والی نصرت ارسلا و چې دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې د کندوز ولایت په ښار کې د ننه د غیر مسؤولو وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګول سوی دی. د نوموړي ولایت امنیتي چارواکي وایي دوی یو واکمن کمیسیون جوړ کړی دی څو په ښار کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلاص کړي او وروسته له هغه غواړي دغه پروسه د دې ولایت په ولسوالیو کې هم پیل کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي، همدارنګه دولتي ځواکونه وکلي هم د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. د خانآباد په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي، همدارنګه وکلي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي. او په دې عملیاتو کې دوه تنه غیر مسؤول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خانآباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري. خو د جګړې له کبله له دغې سیمې څخه او د خانآباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي، او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځایه شوي له ازادۍ راډیو سره خپل ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بېرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د نوموړي ولایت له خانآباد او قلعهزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیازمنې کورنۍ په ګوته کړي، او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خانآباد ولسوالۍ په جنګلباشي او بوهند سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې او یو ان هابیټاټ یا د ملګرو ملتونو د سرپناه جوړولو ادارې ترمنځ د 10 میلیونو یورو په ارزښت د مرستو یو تړون لاسلیک سو. د دې تړون هدف د راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه سوي کسانو لپاره د سرپناه جوړول او د بنسټیزو خدمتونو وړاندې کول دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي دا مرستې به په هغو ولایتونو کې ولګول سي چې زیات راستنیدونکي لري او یا هم د کورنیو بې ځایه سوي کچه پکې لوړه ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
یو ان هابیټاټ یا د ملګرو ملتونو د سرپناه جوړولو اداره وای په افغانستان کې د راستنیدونکو او د کورنۍ جګړو له امله د بې ځایه شویو سربیره له ولسوالۍ څخه ښارونو ته د اصلي ژوند په هدف د خلکو را کوچېدل هم پر یوې ستونزې بدله شوې. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرست میتو فرنچ د یکشنبې په ورځ د کډوالو چارو وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې سره د تړون د لاسلیک په غونډه کې وویل د 10 میلیونو یورو مرسته به وکړای شي تر یو حده د بې ځایه شویو کډوالو ستونزې حل کړي.
دا پروګرام د افغان حکومت د کاري لومړیتوبونو په رڼا کې چې په هغې کې د بې ځایه شویو او سیمه ییزې حکومتوالۍ پالیسۍ شامل دي ترتیب شوی تر څو د هغو کسانو اساسي ستونزې چې په رښتیا هم سرپناه ته لاسرسی نه لري حل کړي، او موږ وکړای شو د دې پروګرام له لارې هغوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سږ کال څه باندې یو لک کورنۍ بې ځایه شوي او له پاکستان او ایران څخه 45,000 کورنۍ راستنې شوي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل دا مرستې به د درې کلونو په اوږدو کې په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د راستنیدونکو او بې ځایه شویو لپاره د سرپناه پر جوړولو او پر بنسټیزو پروژو ولګول سي.
دوی هغو کسانو ته چې راستانه شوي او یا هم کورنۍ بې ځایه شوي دي سرپناه پیدا کوي او پاتې پیسې په بنسټیزو چارو لګول کېږي. په هغو ځایونو کې چې ډېر کډوال ورته راستنېږي او هم کورنۍ زیات بې ځایه شوي
هغه زیاته کړه د اګست میاشتې په 25مه نیټه به یو افغان پلاوی په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو رجستر کولو په هدف هغه هیواد ته سفر وکړي څو په هغه هیواد کې بې مدرکه اوسیدونکي کډوال ثبت کړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال یو ایرانی پلاوی افغانستان ته راغلی څو د ملګرو ملتونو او افغان حکومت په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې په ایران کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره په افغانستان کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال په ایران او 2.5 میلیونه نور په پاکستان کې ژوند کوي او همدارنګه په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي شته چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې راستنېدونکو کډوالو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیز ولګول سي، دوی به پر نورو لارو غور وکړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ځینو مدني ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د مخالفینو د حملو په عکس العمل کې ویلي وو چې افغان سوداګر دې له پاکستان څخه مالونه نه واردوي. په عین وخت کې ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي افغانستان په ډیرو برخو کې د تولیدولو ښه ظرفیتونه لري، خو حکومت یې ورته پلانونه جوړ کړي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
وروسته له دې چې د افغانستان یو شمیر مدني ټولنو او عامو خلکو هیواد ته د پاکستانی مالونو پر واردولو د بندیز موضوع مطرح کړه، د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیزونه عملي شي، له سوداګرو او واردونکو به وغواړي چې د خلکو د ضرورت وړ مالونه له نورو هیوادونو وارد کړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان تجارت تر ډېره ځایه د پاکستان له مارکیټونو پورې تړلی، او که د هغه هیواد د محصولاتو او تولیداتو په واردولو بندیزونه ولګېږي په نورو لارو یې باید غور وشي.
تقریبا اضافه 70% در بازارهای ما جنس پاکستانی فروخته میشه.
سبند 70% پاکستانی مالونه از موږ په بازارونو کې پلورل کیږي. څنګه چې اقتصادي پلاوه پاکستان پورې تړلی وي، باید په بدیلی فکر وکړو څو خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خو سمدلاسه نشو کولای خلک مجبور کړو چې پاکستانی مالونه مرانیسي.
خاغلی علی کوزی بوویل د درملو د واردونکو ټولنه د خلکو له خوښې سره سمه حاضره شوي چې پاکستانی درمل وارد نه کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو لویو ښارونو کې د مخالفینو په مسلسلو بریدونو کې په سلګونو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. خلک وایي دا بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته ترسره کیږي. دغو وژنو ته په کتو سره خلکو او مدني ټولنو غږ پورته کړ چې سوداګر د نور پاکستاني مالونه نه واردوي، که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ښاغلی الکوزی وایي چې په پاکستانی مالونو د واردولو بندیز لګول د دواړو هیوادونو په زیان دي. په عین وخت کې آیسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې افغانستان د تولیداتو او محصولاتو لپاره ښې زمینې لري، او که پام ورته وشي تر ډېره ځایه د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بسیاری از قلمه های تولیدی ما ظرفیت بلند تولیدی داریم.
په ډیرو برخو کې موږ د لوړ تولید ښه ظرفیتونه لرو، او کولای شو چې کورنۍ اړتیا پرې پوره او حتی بهر ته هم صادر کړو. موږ اړتیا نه لرو چې نوشابه له بهره وارد کړو، ځکه چې په هیواد کې په کافی اندازه اومه مواد او تازه میوې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال سربیره په افغان بازارونو کې د پاکستانی موادو پر خرڅولو په یو شمیر ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې حتی د پیسو راکړه ورکړه هم په پاکستانیو روپیو ترسره کیږي. کارپوهان وایي کسان د پاکستانی مالونو نه واردول به د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د زیاتولو لپاره هڅې تیزې کړي، خو تر یوه وخته پورې به خلک له ستونزو سره مخ کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ده. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په خپل یو تازه پیغام کې د طالبانو له نوي مشر مولا منصور سره بیعت اعلان کړی دی، خو د القاعده د مشر په دې پیغام کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش او د هغې د مشر ابو بکر البغدادي په اړه څه نه دي ویل سوي. آیا له طالبانو سره د القاعده د مشر د بیعت اعلان د داعش په ګټه دی او که څنګه؟ په دې اړه رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم چې د القاعده د مشر په پیغام کې د داعش او د دې ډلې د مشر په اړه څه نه دي راغلي، خو دا پیغام په یو نه یو ډول د داعش او د هغې اړوندو وسلوالو ډلو د دې ادعا چې وایي په عراق او سوریه کې اسلامي خلافت جوړ کړی دی ځواب ګڼل کیږي. د داعش مشر ابو بکر البغدادي تیر میلادي کال د اسلامي خلافت د قیام خبره وکړه، او په ډاګه د هغه په وینا پر نړیوال جهاد د القاعده شبکې مشري او تسلط رد کړ. د طالبانو لنوی مشر ملا منصور سره د بایت په دې اعلان کې ایمن الزواهری د اسلامي خلافت د قیام لپاره له طالبانو سره د مرستې ژمنه کړې ده. دا مطلب لیکونکی وایي د اسلامي خلافت په اړه د القاعده شبکې د مشر څرګندونې له هغو خبرو سره کوم توپیر نه لري چې د داعش مشر بغدادي کړي دي. ایمن الزواهری وایي چې د مسلمانانو لپاره به د چین د ایغور د کاشغر له خاره نیولې تر اندلسه پورې، له قفقاس نیولې تر سومالی او له کشمیر نه تر بیت المقدس پورې د اسلامي خلافت د قیام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. داعش هم ورته ادعا کوي او سره له دې چې په قفقاس کې کومه سیمه نه ده لانیولې، خو بیا هم دغلته یو ولایت د اسلامي خلافت د برخې په توګه اعلان کړی دی. له ملا اختر محمد منصور سره د القاعده د مشر باید به د طالبانو د نوي مشر دریش چې له خپل منځي اختلافاتو او د ملا عمر د کورنۍ له مخالفت سره مخامخ دی پیاوړی کړي. خو له ملا منصور سره د زواهری د بیعت اعلان د القاعده شبکې لخوا کومه نوې خبره نه ده، بلکې دا اعلان د القاعده شبکې د هغه دریش او بیعت پخلی دی چې پخوانی مشر اسامه بن لادن له ملا عمر سره کړی و. کتونکي په دې باور دی چې ایمن الزواهری پرتره دی چې له نوي طالب مشر سره خپل بیعت اعلان کړي، بل انتخاب نه درلود، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې داعش د القاعده د سیال په توګه څرګند شوی دی. د داعش پلویان بیا په دې نظر دی چې له ملا اختر محمد منصور سره د زواهری د بیعت اعلان په اصل کې د پاکستان له استخباراتو سره د نوموړي د بیعت په معنا ده.
د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې نیمای ته رسیدلی و. د خبرونې په دې نیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه خپریږي، خو تر هغه مخکې د کورنۍ او نړیوالو خبرونو مهم ټکي له فریبا ظاهر څخه اورو.
په کابل کې د هغې بهرنۍ میرمنې په تړاو پلټنې پیل شوي چې نن سهار د کابل د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د قلیفت الله په سیمه کې نامعلومو وسلوالو وتښتوله. په هرات کې د اورلګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې د وژل شویو کسانو په وجود کې د مرمیو او چړو نښې هم لیدل کیږي. د افغانستان د مالیه وزیر د ګمرکونو او ولایتي مستوفیتونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړی که د فساد مخنیوی ونه کړي او د عوایدو ټاکه سوی هدف پوره نه کړي، له دندې به لرې سي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله څلوېښت تنه مشکوک سختریز وسلوال وژلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له تهران سره پوځي او تخنیکي همکاري پیاوړی کړي. او د وال سټریټ جورنال راپورونه وایي د امریکا پوځ په پام کې لري په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې قدیر یعنی د احمد خسر وایي چې یا له احمد نه دوه چنده ولور غواړي او یا هم خپل لور نه ورکوي. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې احمد په دې اکله څه غبرګون شي.
استاد ستړی مشي
خیر یوسه؟ اوه هو علی جان په خیر راغله. ځوانه تم ستړی مشي
خیر اوسې استاد؟
راځي کارخانه کې غوونه ډیر ټیک دی، د څنګ دکان کې وکیم.
استاد ته کوم لا کار وويسته؟ گاونډي ته به دې مزایمت وشي.
نه نه راځي، هغه مې خپل دکان دی.
او جمیل جان دای دفتر غوندې ځای دی، او ماشاءالله چې دو استاد دا وډاله شاګردان چې وی کاری ورسته نه پاتې کیږي.
کی نه دی بالک سره ډډه وای
خیر سي
خوالی جان دا ځوان دی راونه پیژاندې.
استاد زه او جمیل ملګری مې یوې مشورې لپاره درته راغلی یو.
ښه، یعنی پوه دی کړم چې دا ځوان جمیل نومیږي او ستا ملګری دی.
ښه ولی جانه، استاذ خو مې په نوم او قرابت پوه شو. اوس په اصلي خبرې ته راشو چې د څه لپاره راغلی یو. د وعدې سره خو زه باید اوس د کار د بیا د پیل لپاره راغلی وای.
او یعنی چې اوس دې ته نه یې راغلی، نه غواړې چې استاد شي؟
استاذه لنډه خبره به زه درته وکړم. موږ په خپل کلي کې په اجاره کار درته پیدا کړی.
دا خو مو ډیر لر کار کړی، نو ولی جانا تو نو ولی داسې شاف شاف راته وای
استاد زموږ په کلی کې بیکاری بیخي زیاته شوی موږ وایو که دغه تعمیر له خاوند سره د اجارې په بیه جوړ شي موږ ته به هم کار پیدا شي
که جوړ راشو که رانه شو ولی جانا تا ته خو ما ویلي وو چې کار ته بیرته راسه
استاد اصلا موږ غوښتل چې په خپل کلي کې د یو څو تنه ځوانانو ته کار پیدا کړو خو یوازې وو وسه مو ونه شوه
ښه نو زه مرسته درسره کولی شم
هو مرسته کولی شي که تاسې زموږ په کلي کې دغه تعمیر نجاري په اجاره واخلئ خو ډیر کار دی موږ به هم په کار درسره ودرېږو استاذه هو د شلو کوټو ورسۍ او دروازې دي په همدې موده کې به زموږ د کلي یو څو هلکان په شاګردۍ هم درسره ونیسي استاذه
ځوانانو ښه فکر مو کړی خپلو ستونزو ته مو ښه لاره د حل پیدا کړې تاسې د ځان د ګټې سره لالات هم ګټه کتلې
ښه استاذه یعنی ودې منله
او منلې یو ګڼه اوس په کار ده چې د کار له خاوند سره خبرې وکړو چې پر بیه سره جوړېږو او که نه
استاذه کله به ورسره ووینو د خیره
یاره له نن ورځې نه خو خبره خطا ده ځکه چې بل ځای مې وعده کړې سبا ته به ورسره وګورو انشاءالله
سمه ده یاله جمیله در ولاړېږه چې ځو د استاد وخت مو ډېر ونیوه
تاسې داسې وکړئ چې غرمه راسره پاتې شئ
خیر اوسې استاذه بس که ستا اجازه وي موږ به درنه لاړ شو د خدای په امان
ښه نو چې ځئ په مخه مو ګلونه
ولی جانه تا خو نه ویلي چې د استاد دا یو لاس پرې دی
یاره ته په یو لاس معیوب هم دی ودیلي چې داسې ماشاءالله کار جوړ دی چې د ډېرو نجارانو نه دی جوړ
ګام در غټ کړه تعلیم خې وې هغه د موټر هم راغی راځه راځه
ښه قدیره تا خو هېڅ پوښتنه ونه کړه چې تاسې سپینګیري څنګه راغلي یې
بس راغلی یې نو خدای مرا والا ملک صاحب میلمه خو د خدای دوست دی
کور دې ودان قدیره موږ او تاسې خو د یوه کور او کلي خلک یو د یو بل په ستونزو ښه خبر یو
همداسې ده ملک صاحب
قدیر جانه دوستي داسې نه کېږي صابر موږ ته ستا د شرطونو په هکله وویل وروره تا اوله چې لور ورکوله لوړ ولوړ دې پېښی وه او اوس دې بیا
ملک صاحب که ولور لوړ وکټیټ چا په زوره نه ده پرې منلی نه به دې قبله وصابره
قادره زه په خپله مخکینۍ وعده ولاړ یم په هغې موضوع بیا نه غږېږم هغه لومړنی ولور درکوم
قادره ګناه چې څومره ډېرېږي هماغومره یې جزا لوړېږي ګوره دا په یوه او بله بانه په لوڼو ولول اخیستل حرام دي خیر که زه ستاسې د خیښۍ په اوله ورځ حاضر وای ما نه منل
ملک صاحب په دې خبره کې زه ملامت یم چې له اوله مې ورسره ومنله
هېڅ فرق نه کوي که قادر وغواړي همدا اوس دې له ولوره تېر شي
ملک صاحب په دې خبره د صابر ډېر خوشحالېږي خبره دا ده چې زه په خپله خبره ولاړ یم که صابر د خپل زوی واده غواړي زما همدا شرط دی چې ولور به دوه برابره راکوي
ګوره قدیره که ته په خپله خبره ولاړ وای له اولې خبرې به دې نه تېرېدې دا ښه کار نه ده
ملک صاحب که ښه کار دی که بد هغه وخت یې زوی رک روغ و اوس خو یو لاس هم نشته دی
ځکه چې شی نه وایم ته یې مه وایه قدیره زما زوی د ولور په ګټلو پسې وتی و لاس یم همدا زما او ستا د ناسمې هم پرېکړې له امله پرې شو
قدیره دا د حل لاره نه ده ته که هر څومره پیسې په خپلې لور واخلې د احمد د لاس نشوالی خو نه پوره کېږي
نه نه ملک صاحب زما یوه خبره ده
قدیره تا اوس ما سره دوستي کړې که دښمني
صابره که یې دوستي ګڼې که یې دښمني دغه مې شرط دی که د زوی واده دې غواړي ولور به دوه برابره راکوي خلاص
ښه نو قدیره تا زموږ د مشرتوب لحاظ هم نه کړ
درځه ملک صاحب چې ځو قدیر یوازې پیسې پېژني مشرتوب نه پېژني
هغه مدارک نه لري مردارې مو ټول اویلې نیولې ګلالۍ هغه چای جوړ درسره وګوره چې ایشېږي و که نه
نه پوهېږم چې د احمد پلار له ملک نواب سره څه وایي چې دومره ځان د کلا د دروازې خوا ته ولاړ دي دا خزل اوس چېرته واچوم سطلم ډک شوی
احمد زویه چیرته تلی وې زمکه خواته د ولی جان او نثار ماما سره ناستو.
د احمد لره راغلی په خیر؟
او خیر اوسی مورې، بهر نه خو زم راغلم. ما ته خو دې ونه ویل چې په خیر راغلی، لکه چې پلار ته مې په تمه وي چې داسې پوښتنه دې وکړه.
پوره یو ساعت د دروازې مخې ته د ملک صاحب سره ولاړ وو، ځکه پوښتنه مې وکړه.
رښتیا پلاره، ملک صاحب څه ویل؟ ډېر جدي غږېده، دواړه خپه غوندې وای.
شاید مشرۍ او ملکۍ احترام ونه ساته، ځکه په قهر وه.
د احمد پلاره، یا به اوس یا به لږ وروسته احمد هم خبر شي. ووایه څه څه ویل؟
خود به خبرېږم مورې. چا څه ویل؟
د احمد مورې، ته خو هېڅ خبره نه شي ساتی. پرې موده، زه د خوشحالۍ له زیرې سره خو راغلی نه یم. درځئ کوټې ته.
اوس خبره څه ده؟ ما ته خو هم یو څه ووایئ، بیا به کوټې ته لاړ شو.
وسړیه، اوس یې ووایه نو. وعدې درسره ومنو که نه؟
میرا، داسې انسان مې په دې اته څلوېښتو کال عمر نه و لیدلی. مونږ په دې نیت ورغلو چې که ولور یو څه راته راپرېږدي، د احمد واده به وکړو.
ولې ورغلې وا پلاره؟ دا خبره به دې ورته نه کوله. هغه ته پیسې له اولاد نه مخکې دي.
زه خو وایم چې داسې کسان د پیسو غلامان دي. هغه اوس هغه پخوانی ولور هم نه مني، دوه برابره یې غواړي.
ولې؟
وای، زما ګاونډي خپله لور یو معیوب سړي ته زما د لور په دوه برابره ولور ورکړه، ځکه زه هم اوس دوه برابره ولور غواړم.
هغه اوس وایي چې د احمد لاسم.
مورې مه ژاړه، خو یو لاس مې نشته، مړ خو نه یم. همت او غیرت خو مې نه دی خوړلی. ډېر بازی راسره وکړه، ډېر باز.
نن مو تر همدې ځایه درس بس دی. د دې اونۍ په آخر کې یوه وړوکې ازموینه درنه اخلم.
پروینه، لکه چې د ازموینې نه خلاصه ده.
څنګه؟ ازموینه خو له ټولو نه اخیستل کېږي. کوم چیرې ځې پروینې؟
نظر لږ دی، اپل وشه هسې بې ځایه خبرې کوي.
ولې یې پټوې پروینې؟ په همدې ورځو کې واده دی له خیره.
ښه نو، جامې تیارې کړو.
خیریتي ده؟ جامې څه ته تیاروئ؟
پیغلو، امدامو پاچایی ده. ستړی مشی شفیقه.
ستړی مشی؟
خیر یوسی، زل لگتی، تی خیلی؟
شکر دی شفیقه، چنگا نا وقت راغلی، وقت تر نورکو؟
وی خا، ایت پوشه نیما. زوایم چی طولو چنگا کتاب چیو قلمونه طول کری؟
هو، درس خلاص شو شفیقه تروری. تا څنګه وویل چې همدامو پادشاهي ده؟ اوس خو خلکه رفته کې یوه نوې جوړه کوي، او د پروینې واده ته خو به یې خود کوو.
ښه، واده ده رږدی؟ ای لورې، دا خوښي چې ستاسې په زړونو کې ده، د میندو په زړونو کې مو نشته.
هو صدیقه ترور، هم د پروینې واده ته خفه ده.
دا د دنیا دود دی، خدای دې ښه ژوند ورکړي. آمین. خو اولاد نه لریتوب ډېر سخت دی. ما ته زور معلوم شو، د اولاد غم د انسان ملا ماتوي.
ترورې، اسلام له بنده خلاص نه شو؟
نه لورې، تر اوسه محکمې لا پاتې دي. همداسې در په در او سرګردانه یو.
ترورې، د دلاور کاکا د بند موده خو لږه ده، هغه نه ده پوره شوې؟
نه لورې، د شپږو میاشتو یادول هسې په خوله اسانه راځي. تر اوسه لا وخت پاته ده.
هو رښتیا وایې ترورې، زما پلار هم ځکه پنځه کاله بند تېر که. دا پنځه کاله نه و، په موږ باندې پنځوس کاله تېر شو.
ښه، ته اوس د خفګان خبرې مه کوه. واده دې کله دی له خیره؟
شفقې ترورې، هغه وخت چې مې پلار بندي وو، هغوی څو ځلې راغلل، ویل یې واده راکړئ، خو مور مې یوازې وه، وی نه منل.
او کله چې مسافر کاکا مې له بنده خلاص شو، دا بهانه هم ختمه شوه.
بس کور یې ودان، اوس هم ډېر درته وکتل.
رښتیا یوه پوښتنه را یاده شوه، دا رښتیا دی چې د ګلالۍ د ورور لاس پرې شوی؟
هو، هغه ورځې ملګري لیدو ته ورغلي وو. آفرین دې عمیرا په زړه وي.
هو کنه، ګلالۍ ورته کونډه شوه، د زوی یې لاس پرې شو. هغه ورځ ګودر کې ګلالۍ خپله کیسه راته وکړه.
درنو اوریدونکو، که تاسې د احمد پر ځای وای، د قدیر د دې پرېکړې په وړاندې به مو څه ډول غبرګون ښوولی وای، او یا هم د خپل شاوخوا څخه کیسې راته وکړئ.
نیمه نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ د دې اونۍ خبرونه پیلوو د خبرونه کې د خځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالی خبرې کوو کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کېږي چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسېږي په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو عفت او حیا د خځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي د غزنی ولایت له اوسیدونکي فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده
دودری کله کیږي چې واده مې کړی مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده خواښې مې دلیورې ښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وي چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې
د پروان اوسیدونکي مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورونه اوري او ځورېږي
ما خپل خور چې زه په خپل دیده کې چې مشر خور مې وه تر اوسه پورې چې دغه ځوان زلمیان لورانې واد شوي دي تر اوسه هغه اوږده په زړه کې دي چې ته پیغله نه وي ستا موږ سره شی نه ولیدله مګر هغسې نه وه خو تر اوسه هم هغه سړی په زړه کې همهغه اوږده لري چې کله خبر راسي نوم یې راخلي چې فلاني مور هم دغسې قصه وه نو تر اوسه پورې هغه ما خور انجوړي خو زه خپل هم پېزم چې زه شخصاً زه خپله چې خپل زما په وجود کې دا وه چون زما شو سړی پوه باسواد سړی و پیدلی و چې دا څه مشکل نه لري فضل د خدای زه تر اوسه پورې څه مشکلات ما نه ولیدله
راځئ دا به هم واورو چې په بېلابېلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چل چلند کوي
اکثره پیغلې چې وادي ځي ناویګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي نو بیا په هغه کې څه نشانې نه ویني بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه ښځه په هماغه سبا یې غوږې هم پرې کوله پزه هم پرې کوله سر یې خریله ښځه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خرانه کالو سره به راوویستله چې ویل دغه لور د ده یا د خور ده دا ستا ده نور زما په کار نه ده ډېرو بیا په مړه کوله په هماغه شپه مړه کوله سبا یې وخت ته به ولوک چې راسه ده مړی اوسي
خدای زمي دختر چې قطا شو جوړه کناو ده
کله چې یو انجلې خپل نوی کور ته زی ډیره په تشویش کې وي ما په خپل سترګو لیدل چې کله ناوی د زوم کور ته یوسی د کورنۍ نور غړي او زړې خزي د ناوی د کوټې دروازې شاته ناشتي وي او د ته منتظر وي چې څه خبره ده زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده حتی کله کله تر تغجمی پورې مېرمنې په تمه وي چې پوشي څه خبره ده
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زموږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت یې هماسې ده د خدای پاک ماس یو ساختمان ورکړه. نو زه خدای ته شپنه ډېر لرم، ځکه چې نن سبق موږ خپل افغانانو کې چې ګورو، نن سبق زموږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي، ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زموږ په خپل وطن کې. نو موږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي، تر څو چې ثابته نه ښه کار نه دی چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خواسته لرم، یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غواړم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې تیزای تومه چې را باندې کېږي، نو هغه ورځ خدای پاک ما ته مه راوړي. کله راوړي نو هغې نه مخکې ما خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه ساتي. چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پورې کیږي.
چې کیدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکل التوایی، نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده، ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري، یو الاستیکي ده او بل لحمي. لحمی گوشتی یا چه دیر زخیمی او الاستیکی دیر نازکی، چه دا لحمی فیصدی دیر جگه دا چه وینورکی او ده شکل لمخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معمول اشکال ده. دا معمول اشکال چه دا حلقوی نوه ده یا امیولر چه دیر جگه فیصدی لری دا وینور کوی، بلی دنتاتوس دندانه دار ده، بل نوی هجابی ده یا سبتل ام ارتوی، سیمی سبتل یا سر سبتل چه نیمه هجابی ده، سیمی لونر چه نیمه زورقی ده او لونر چه زورقی ده، بل شکل امپرفوریتد آیمان ده چه بیخی منفذ نلری، مایکرو پرفوریتر چه لکه یو ستنه غنده، ای کریپری فورم لکه چلو صاف غنده، ای دا اشکال دیر معمول ده. غیر معمول اشکال چه ده؟ نال اسب مانند، مسلسی، سپایرال یا مارپیچی، لیفی، فوسی، داست مانند، فلسی فورم او هبسند ایمن چه هیچ وجود نلاری، دا اشکال غیر معمول ده.
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا، په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي، متخصصو ډاکټرانو او یا عدلي ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږ اتیا جناکیانو د بکارت تثبیت معاینې ورته وکړې او سږ کال درې ویشت معاینه ترسره کړې ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلي طب ته، دا ویزه او جین ده. کله چې طب عدلي طرفی تلتا معاینه کیږي، متاسفانه اکثر جنکیان چې د دې تومار لاندې راسي هغه ادعا ور دې باندې غلط تصور شي. دغه یو ډېر با ارزشه معاینه ده. خلکو آګاهي پورې دا اړتیا ده چې دوی کله چې داسې سوېزنونه لري په طب عدلي ته مراجعه وکړي او خپل اطمینان حاصل کړي چې آیا واقعا د دې سبب په کره تخریب ده که فالم ده، او خپله د آګاهي د والے لمخ کے جن کے پورے شاک نیولے دا.
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا، ځینې وختونه په وړو نجونو کې د بکارت پرده د صدمې یا لوېدلو له امله هم له منځه تللی شي، نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکارت پرده یوازې د جنسي مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي، کته له درخت نه لویږي حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلکی نی، کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکارت تخریب شي. باید په هماغه وخت یو نجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستک کیدی شي چې بکارت د لمانځه وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیرې داسې عوامل هغه پورې راغی خپل مورې خبر کی او معاینه ته حاضر شي. چې معاینه یې وشو نو سل په سله عدلي طب ورته یو سرټیفیکیت ورکوي چې دا د صدمې له خاطره له منځه تللی ده، چې آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي.
له عدلي او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتۍ په وینا، په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له مېرمنې سره ډېر ناوړه چلند کیږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده، یو خاوند راغلی و، ښځه یې راله د نه یې شکایت وکړو، بیا وروسته چې کله مو مېړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې، مېړه یې وایسې زه یوه خبره درته کوم، د ما مېرمن څه ده، د دوی مېرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل. دا د واده په شپه هغه نه وه بکارت یې نه درلوده. ما وویل چې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې د واده په شپه بکارت نه درلوده. څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې راغلې، ولې به دې وه ډاکتر ته معاینات به دې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي او په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دیني عالم احسان الحق حنفي نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانو د وجود یوه مهمه برخه ده، ته اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یوه نازکه غوندې پرده ده، خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده له منځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کوي او ټوپ وهي په یو ځای کې، د دغې علتونو سره هم له منځه تللی شي. دغې بکارت د پردې له منځه تلل هېڅکله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نه شي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي، نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودلی شوي دي. هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو، باید ومنو چې دغه د بکارت پرده به له منځه تللې هم وي، ولې یوه من به با عزت او با عفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی وي.
د بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري. نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
دا افغانستان سر لوړ هیواد، پیاوړ آزاد، خاد وی آباد، خاد وی آباد. اسکرپان زلان لکل مر بلوچ ترکمن ہزارہ ازبیک عرب پشئی اے ماف نورستانی خیر غز برا ہوئی تیز باش گجر
فیصلے
ذکر